السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي زه رضوان مرادیم او تاسې د ازادي راډیو یوه بله یو ساعته خپرونه اورېده خپرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په روانه خپرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د امریکا پوست په افغانستان کې د بچوازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسی نه لري دا هم اورئ چې د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو د نوي مشر دا خبره چې کله افغانستان ټول عسکر بهرني عسکر ونوزي سوله نشي راتللی فقط د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د لرې کېدو په هدف کېږي دا رقم خبرې په نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو خو په سر کې ناجیه صاحب د افغانستان او نړۍ د دې ساتل مهمو خبرونو سره
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچکی او رایې د افغانستان هند او ایران چارواکو د چابهار ترانسپورتي او ترانزیتي بندر د پروژې د متن د بشپړولو په اړه خبرې وکړې په بلخ کې پر یوې خزینه پولیسي د جنسي تیری او قتل په تور څلور تنه نیول شوي او د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو مشرانو د 160,000 غیر قانوني کډوالو د ویش لایحه تصویب کړه د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل وایي چې موږ د بچبازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسي نه لرو کیمبل دا خبرې د نیویارک ټایمز د یو راپور په اړه کړې چې د یکشنبې په ورځ خپور شو په ریپورت کې ویل شوي چې په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو ته د هغو د مشرتابه له لورې سپارښتنه شوې وه چې د بچبازۍ پر پیښو سترګې پټې کړي خو کیمبل وایي چې دا اداوي حقیقت نه لري جنرال کیمبل پرون په دې اړه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي خو د ښاغلي غنی دفتر د دې لیدنې جزئیات نه لري څرګند کړي په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو لوی سرونکي جنرال سوپکو ویلي چې امریکا پر دې سرګې پټوي چې د افغانستان ستونزې د دې هیواد پر پولو اوښتې دي سوپکو ویلي د افغانستان هیروین د اروپا بازارونو ته رسیږي او افغانان په سیمه کې دریم سر ګروپ راځي چې اروپایي هیوادونو ته غیر قانوني مهاجرت کوي په هغه خبره پاڼه کې چې پرون د جان سوپکو له دفتر خبره شوې ویل شوي چې د درغلیو او ناوړه استفادې له امله امریکایانو د مالی میلیونونه ډالر ضایع شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده جان سوپکو د امریکا پر حکومت غږ کړی چې په افغانستان کې په اغیزمن ډول د خپلو پیسو د لګولو لپاره هڅې زیاتې کړي او عاجل اقدام وکړي د افغانستان هند او ایران چارواکو د چابهار ترانسپورتي او ترانزیتي بندر د پروژې د متن د بشپړولو په اړه خبرې وکړې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې د درې واړو هیوادونو د استازیو ترمنځ د خبرې پرون په تهران کې وشوې په دې خبرو کې موافقه وشوه چې په دې لړ کې بله غونډه به په نوي ډیلي کې ترسره کیږي په کابل کې د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ یا ریکا په روسي کانفرنس کې پریکړه وشوه چې د چابهار بندر موافقه لیک باید ژر تر ژره چمتو شي په بلخ کې څلور کسان پر یوې خزینه پولیسي د جنسي تیری او قتل په تور نیول شوي دي د دې ولایت امنی قمندان سید کمال سادات وویل چې د امنی په نوم د دې قمندانۍ یوه ساتنمنه له تېرې یوې میاشتې راهیسې ندرکه وه چې تېره ورځې جسد وموندل شو نوموړي وویل چې امنه له تښتول کېدو وروسته د بلخ یوې لرې پرتې سیمې ته انتقال شوې وه او له وژل کېدو مخکې پرې جنسي تیری هم شوی و ښاغلي سادات وویل چې د دې پیښې په تړاو دا مهال څلور کسان نیول شوي دي او دغو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو مشرانو پرون د 160,000 غیر قانوني کډوالو د ویش لایحه تصویب کړه د کډوال به چې په غیر قانوني ډول اروپا ته تللي په راتلونکو دوو کلونو کې په مختلفو هیوادونو وویشل شي دا پلان په اروپایي هیوادونو کې د شدید اختلاف له امله پرون رایګرې ته وړاندې شو د چک جمهوریت هنګري رومانیا او سلواکیا حکومتونو د دې پلان مخالفت کړی او منفي رایه ورکړې ده د سلواکیا صدراعظم خبرون ویل چې د خپل کاري مودې تر پایه به غیر قانوني کډوالو ته په خپل هیواد کې پناه نه ورکوي او د چک جمهوریت صدر اعظم د دې لایحې تصویب د منطق ناکامي بللې ده. د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 15 لکه غیر قانوني کډوال چې له سوریې، عراق او افغانستان نه تښتېدلي دي اروپایي هیوادونو ته رسېدلي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش یو لوړ رتبه قمندان وژلی. امریکایي چارواکو فرانس پریس اژانس ویلي ابوبکر الترکمنی د روانې سپتمبر میاشتې په 10 نیټه د عراق په شمالي ښار تالفر کې په یوې هوایي حملې کې ووژل شو. د چین ولسمشر شی جن پینګ پرون امریکا ته ورسید. د متحده ایالاتو ته د چین د ولسمشر لومړی رسمي سفر بلل کیږي. ولسمشر شی به لږ تر لږه 2 ورځې په سیاتل ښار کې له سوداګرو او د ټکنالوژۍ له یو شمېر متخصصینو سره وګوري او بیا به د ولسمشر باراک اوباما سره د خبرو لپاره واشنګټن ته ولاړ شي. ویل کیږي چې د انټرنیټ امنیت به د دواړو هیوادونو د رهبرانو د خبرو عمده موضوعات وي. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر اوباما سلاکار سوزان رایس په وروستیو کې وویل چې له انټرنیټي هکرانو د چین ملاتړ د دواړو هیوادونو اړیکې کمزوري کوي، خو د چین حکومت دا رد کړی چې د امریکایي ادارو انټرنیټي معلوماتو د غلا له هڅو ملاتړ کوي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو وایي د ناټو په مشرۍ له پوځي او سیاسي اتحاد لرې پاتې کېدل جنایتکاره کړنلاره وه چې د ده حکومت به یې بدله کړي. پروشنکو پرون د اوکراین د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په ناټو تړون کې د خپل هیواد د غړیتوب پریکړه به رایګیرې ته وړاندې کړي. د ناټو عمومي منشي چې په کیف کې په دې غونډه کې ګډون کړی و وویل چې اوکراین پر ناټو اتکا کولی شي او ناټو تړون د دې توان لري چې د اوکراین سیاسي او عملي ملاتړ وکړي. د خبرو نو پای.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د طالبانو د نوي مشر دا خبره چې په افغانستان کې سوله تر هغې نشي ټینګېدای تر څو چې ټول بهرني عسکر له دې هېواده ونه وځي د طالبانو د اختلافاتو د مخنیوي لپاره ده.
دا تهدید دی، جګړه جاري ساتي تر هغو چې ټول طالبان په یوه خوله شوي او یو مشر ټاکلی.
په روانه خبرونه کې اوري چې د کابل چاپ مطبوعاتو د افغانستان د روانو حالاتو پر څه خبره کړې ده. دا هم اوري چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د امریکا پوځ په افغانستان کې د بچبازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسي نه لري. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د لوی اختر پر رسیدو سره د څارویو بیې لوړې شوې دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي په لوګر ولایت کې معلولینو ته د سیمنټي، خښتو او نورو موادو د برابرولو فابریکا پرانستې ده. او د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډې اچار ونیس پروګرامونه اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وایي زموږ په پوځ کې د بچبازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسي نشته. کیمبل دا خبره د نیویارک ټایمز د یو رپورټ په اړه کړې ده. د نیویارک ټایمز په رپورټ کې ویل شوي چې په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو ته د هغوی د مشرتابه له لورې سپارښتنه شوه چې د بچبازۍ پر پیښو سترګې پټې کړي، خو کیمبل پرون ویل چې دا ادعاوې حقیقت نه لري. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کامبل د نیویارک ټایمز د رپورټ دا خبره رد کړه چې وایي پنټاګون خپلو پوځیانو ته سپارښتنه کړې وه چې د افغان پولیسو او ملیشو لخوا له هلکانو سره د ناوړه جنسي چلند پیښې له نظره وغورځوي. نیویورک ټایمز رسپانې د تېر یکشنبه په ورځ په یوه رپورټ کې وویل چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته د هغوی د مشرانو لخوا ویل سوي و چې د بچه بازي پر پیښو سترګې پټې کړي. جنرال کامبل ویلي، ما پخپله په افغانستان کې په پوځي دورو کې خدمت کړی او بشپړ ډاډ لرم چې د امریکا په پوځ کې داسې کړنلاره هیڅکله هم نه وه موجوده، او په ډاډ ویلی سم چې زما تر قومندې لاندې موده کې داسې پالیسي نه ده عملي شوې. د نیویورک ټایمز په حواله امریکایي پوځیانو ته ویل شوي و چې داسې پیښې که حتی په پوځي مرکزونو کې هم کیږي له نظره یې وغورځوي. د افغانستان سیمه ییز پولیس چې ناټو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزې ته روزلي او په دې هیواد کې ملیشه په دوامدار ډول د خلکو تر انتقادونو لاندې دي. یو شمېر افغانان تور لګوي چې ځینې سیمه ییز قومندانان او پولیس په بچه بازي، جنسي تیریو او شکنجو کې لاس لري. نیویورک ټایمز رسپانې دا رپورټ د یو شمېر امریکایي عسکرو د خبرو او د امریکا د سمندري ځواکونو د یوه وژل سوي عسکر د پلار د څرګندونو پر اساس لیکلی او خپور کړی و. د وژل سوي عسکر پلار ګریګوري بیکلی سینیر نیویورک ټایمز ته ویلي، زما زوی ویل چې هغوی ته ویل سوي و چې که چیرې له داسې پیښې سره مخامخ سوی مخ بل لوري ته واړوي، ځکه دا د افغانانو د فرهنګ برخه ده. خو په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان کمبل پرون د امریکا په دفاع وزارت او پوځ کې د داسې کړنلارې موجودیت رد کړ. جنرال کمبل ویلي چې پر دې مسله د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې دي. د جمهور رئیس غنی دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي مشر جنرال جان کمبل ویلي، که چیرې افغانان په داسې تشدد کې لاس ولري، زموږ له عملیاتي ادارو باید راپور راته راورسېږي چې یوه کاپي یې زموږ حقوقي مسؤلینو ته ورځي، او هغوی بیا د افغانستان حکومت ته مشوره ورکوي او په دې اړه د اقدام غوښتنه ورڅخه کولای سي. د افغانستان حکومت په وروستیو وختونو کې هڅې کړي چې د بچه بازي په نوم په ځینې لرې پرتو سیمو کې له کوچنیانو او تنکیو ځوانانو سره د ناوړه جنسي چلند مخنیوی وکړي. سپین ماڼۍ پر دې مسله ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې پر کوچنیانو او تنکیو ځوانانو داسې تشدد د افغانستان پر قوانینو او له نړیوالو سره د افغانستان پر تعهداتو تیری دی. خو سپین ماڼۍ او پینټاګون دا پریکړه چې د بچه بازي عاملین څرنګه ونیول او مجازات سي د افغانستان حکومت ته پرېښېده ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا طالبانو نوې مشر ویلي چې په افغانستان کې سوله یوازې حل ټینګېدای شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هیواد څخه ووزي. ملا اختر محمد منصور دغه څرګندونې د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې کړې دي. د طالبانو د نوې مشر د وروستیو څرګندونو په اړه نوریاس نوري د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافی سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې آیا د ملا منصور دا څرګندونې د خپل منځي اختلافاتو له وجې د سولې لپاره دي او که دا د ملا منصور لخوا کوم نوی شرط دی. ښاغلی صافی په ځواب کې وایي،
اوله خبره خو دا ده چې تر هغو پورې په یو واحد مشرتوب باندې ټولو خواوو د طالبانو امانان نه وي راغلي او هر یو یې جداګانه ځان ته فکر کوي، تر هغو به هغه اصلي څوک چې غواړي په آینده کې مشر پاتې شي. نوی جمله اختر محمد منصور دوی نه شي کولی چې وویل سبا سولې ته او خبرو ته موږ حاضر یو. دوی به خپل دا تهدید دی جګړې جاري ساتي
طالبان او صفای صاحب، تاسو د اختلافاتو یادونه وکړه. ملا منصور چې د طالبانو د نوي مشر په توګه د خپل ځان له اعلانولو وروسته یو شمېر طالب مشرانو پرې انتخاب کړی و او هغه د پاکستان استخباراتي کړیو ته نږدې کس یاد کړی و. اوس چې په دې وروستیو کې البته د اسلام آباد او کابل ترمنځ بیا پر یو بل د تورونو لګولو لړۍ توده شوې، آیا فکر نه کوئ چې ملا منصور به د پاکستان په اشاره له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو او هم له والو سره د افغانستان د حکومت د لاسلیک شو امنیتي او دفاعي تړونونو د لغوه کېدو نوي شرطونه مطرح کړي وي؟
دې کې شک نشته چې د منطقه کې ځینې زمونږ ګاونډي هېوادونه شته دي چې هغه د امریکایي عسکرو په موجودیت په افغانستان کې خوشحاله نه دي. من جمله پاکستان هم ځان ته موانی ویلي د هغوی په موجودیت کې د خپلو ملي اهدافو ته په رسېدلو کې، نو ځکه د هغوی مشوره خامخا ورسره ده. دا وایي چې د افغانستان حکومت سره د امریکا مشوره ده، د پاکستان د موږ د طالبانو سره د پاکستان مشوره هم شته، خو راځي دې ته داسې فکر وکړو چې که امریکایان مشوره راکوي دې خوا او که پاکستان مشوره ورکوي یا خوا دا دواړه خواوې باید مشورې د آینده د سولې د افغانستان دپاره ورکړي چې هم د ګاونډیو اړیکې کېږي او هم طالبان په خپل کور شي او هم یو افغاني سوچا اسلامي او افغاني حکومت دې جوړ شي چې د ځپلو خلکو د افغانستان آینده روښانه ویني او د خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
صفای صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، مخکې باید د سولې په اړه یو تړون وي چې نړیوال هغه پاتې ځواکونه چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هېواد کې پاتې دي هغه هم ووځي. د سولې عالي شورا ویلي چې د طالبانو د نوي مشر دغه نوي شرطونه یوه پلمه ده. آیا طالبانو نوی مشرتابه نه غواړي چې له جګړو لاس واخلي؟ البته د یوې مودې لپاره
چې دا پلمه که هم ده، دا اول د دې خپل منځي اختلافات لپاره ده تر څو هغه رفشتین ووشي. یو خوای هم د سولې خبر د خولې نه ویستلی نه شي، ولې چې دوی ټولو کې منل شوي نه دي. یو دا خبره ده او بله خبره دا چې یکې شک نشته ده چې ګاونډي هېوادونه هم ورسره مشوره لري، لکه څنګه چې بینالمللي قوتونه افغانستان سره هم مشوره لري. نو دا مشورې باید ټولې هغه خوا ته وشي، هم مقابله ګټې مراد شي او هم سوله افغانستان ته د منطقې ته راشي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور د دې څرګندونو په اړه چې وایي تر څو چې ټول بهرني عسکر له افغانستان ونوزي سوله نشي ټینګېدای. په دې اړه مو د کابل پوهنتون د استاد او د سیاسي چارو د کارپو وزیر صفی څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د لوی اختر پر رسیدلو سره د څارویو بیې لوړې شوې دي. دوی وایي واړه مالونه ډېر پاکستان ته ځي نو ځکه یې بیې لوړې شوې دي. خو د مالونو خرڅونکي بیا وایي چې له نورو ځایونو څخه د مالونو راوړل لګښت واړي او دوی مجبور دي چې بیې لوړې کړي. زموږ همکار اجمل تورمان چې ښار ته وتلی په دې اړه د څارویو له یو شمېر اخیستونکو او پلورونکو سره خبرې کړې دي.
وای کله څنګه کله څنګه راغلو دلته د څارویو بازار ته چې له نږدې د اخیستونکو او خرڅونکو څخه وپوښتو چې د مالونو بیې څنګه دي. ور به شو دوی سره به له نږدې خبرې.
ځان ته وپېژنه، نوم دې څه دی؟
زما نوم عبیدالله بارک صاحب، کابل اوسېدونکی.
دا په سری په څو اخیستو؟
دا مې تقریبا په شپږ نیم زره.
شپږ نیم زره؟ یعنی څه فکر کوي دا د اختر لپاره قیمت شوي دي، ګران شوي دي او که نه په همدې بیې ول پخوا؟
نه ولا اوس قیمت شوي تر پخوا. پخوا به چې دا په شپږ زره شپږ نیم زره باندې ډېر ښه غټ څه دی مګم اوس په لس زره او په دولس زره پورې خبر رسېدلی.
مانو عرب ده لغمان ولادت کرغه او سوادی اوسیدین کې
عرب جان دلته اوسیږي او کدار دې لغمان راوسی لري خصون دي
لغمان نو راوسی خصون لپاره
لغمان په څو دی دا په څه په څو دی
یاره دا مختلف مرخونه ویل نو دا ودر زره روپے دا 300 زره سره کم رقم دي 300 زره 200 زره 300 زره
ته په خوا په پرتله باندې څونه کې ګران شوی دي. په خوا په څو دا خو زه اختر د پاره نرخ پورته شوی دی. نه پورته شوی
یاره نو مال د اختر لپاره خامہ خاکی ما ته کیږي زګل ټول خو دم د اختر ساتلی
او تاسو به خلک د خو ګوتن نه نیسې نو چې په پلاس په شل خرڅوي څنګه
ماشالله نه خرڅو مونږه مخیست دي مونږه مخدو وزل ته اخلو او دې کې ما ته کیږي ټول مال هر څه ساتلی خو دغه ساتلی مصرف په کړای حالته چې ما دکې یو اختر د ټول خلکو ساتلې و سالته جکسي مونږه یو اولو خو مونږه نه زړه به ګټ درو
شو دی راوسی څو خرڅ شي تر اوس پورې
یاره خرڅ کړو کوم څه سلامه ده او دغه اوس هم تاسو دغه دریم مال راوستي او یو څو نور مال ته ولاړ دي نور کې.
نوم یې ګل محمد ده.
او کوم دین راغله؟
زل شمال چمن
شمالي نه.
او شمالي ونی سم ز شمالي
دا مال له شمالي نه راوړې. دا پڅو ده
15 سال بغیر
دا خو ډیر شوخ ده.
شوخ به نو
پڅو ویلې
15 سال بغیر
اخرې پڅو
اخرې 3 سال بغیر
اخرې 3 سال بغیر.
زما نوم نجیب الله ده، د کابل ولایت نه یم. خوشحال خلای وزیر آباد کې اوسېږم.
څنګه راغلی یې نن دلته؟
نن راغلی په خاطر د قربانۍ سه او پسه مسه واخلو د قربانۍ لپاره.
څنګه دي نرخونه؟ څنګه دي؟
والله نرخونه ډېر جګ دي.
جګ دي؟
ډېر جګ دي.
د پخوا په پرتله څه ته فرق کړی؟
پخوا په پرتله را فکر کوم څه 50% دي. فکر کوم څه دي
اوس په څو درته وایي؟ دا یو پسه ته
اوس پاروز کله ما یو پسه اخیستی په 12,500، هغه پسه اوس په 13,000 او په 9,000 روپۍ دي.
نو څه وایي دا خلک چې ولې دومره ګران؟
زوی وایي چې مال نه پوهېږم، خو ما خلک شانه واورېده، وایي چې مال پاکستان خوا ته ځي.
مال پاکستان چې
پاکستان خوا ته ځي؟
ها،
سګل مال پاکستان ته ځي.
دا لومړی ځل نه دی چې د اختر پر رارسېدلو سره د مالونو او څارویو قیمت لوړېږي. خلک شکایت کوي چې هر اختر کله چې څو ورځې د اختر لپاره پاتې شي او دوی غواړي چې د قربانۍ لپاره مال را ونیسي، نو د مالونو قیمت لوړ تللی وي. دوی دا هم وایي چې باید داسې یو مرجع وي چې د دغو څارویو او یا د دغو مالونو قیمتونه کنټرول کړي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 1 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه، د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو زموږ حق له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي په لوګر ولایت کې معلولینو ته د سیمنټي خښتو او نورو موادو یو وړه فابریکه پرانستې او هڅه کوي چې نورې وړې فابریکې هم جوړ کړي. نسرین اوریاخیل په همدې هدف د سه شنبې پر ورځ لوګر ولایت ته سفر کړی او له هماغه ځای ازادي راډیو ته وویل چې د معلولینو او شهیدانو د کورنیو ګڼې ستونزې یاداشت کړي او حل لاره به ورته پیدا کړي. له نسرین اوریاخیل سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې ده.
دا سفر مال ماموریت پر اساس از رئیس جمهور د هدایت پر اساس چې باید د کابینې غړي ولایت ته سفر د خلکو له مشکلاتو نه خبر سي. ما د خپل د کار ټولنیزو چارو شهدا او معلولینو مختلفې برخې وکتلې او هغې کې هغه نیمګړتیاوې چې موجودې وې هغه مې یادداشت کړې چې په آینده کې به امیدواره یې چې د خلاوې او نیمګړتیاوې ډکې کړو. نو یوه وړه فابریکه چې هغه د سیمنټي خښتو، بلور، چاک او یو څه نور تولیداتي ساختماني مسایلو هغه هم افتتاح کړه چې دا د معلولینو په ابتکار باندې یو پروګرام جوړ شوی. موږ په آینده کې له والي صاحب سره خبرې وکولې چې د خلکو په مشارکت او د دولت په مرسته ځینې وړې وړې فابریکې او د مصروفیتونه باید شهدا او ورثه معلولینو ته او نورو خلکو ته باید ایجاد شي چې ورو په خپلو پښو ودرېږي او متداومه فکتوري کارونه دلته وکړو چې موږ وکړای شو په آینده کې اقتصادي توانمندي خلکو ته ورکړو.
بله میرمن اوریاخیل، داسې شکایتونه موجود و په خوا په لوګر ولایت کې چې هلته د معلولینو چارو ته ښه رسیدګي نه کېږي. خپل معلولینو هم څو ځله ورته غوښتنې کړې او ورته اعتراضونه کړي. څنګه تاسو هم هلته ستونزې پیدا کړې او د حل لپاره به اقدام وشي؟
اصلا ستونزې په هر سیستم کې شته. متاسفانه په افغانستان کې 40 کاله جنگ تیر شوی، معلوم دار چې په هر سیستم کې جنجالونه لري. دغه د ما سفر په همدې منظور و چې موږ هغه مشکلات او هغه ستونزې چې دلته پرتې دي او هغه موږ کولی شو چې په خپل هغه تصمیمو سره له منځه یوسو. هغه راغلو له نږدې نه مو کتلې او په آینده کې ورته پلان جوړوو چې څنګه له خیر سره له منځه یوسو.
تاسو ویل چې په لوګر ولایت کې مو د بلوک سازۍ او چک جوړونې یو پروژه هم پرانستله چې هلته به معلولین کار پکې کوي. څنګه داسې نور پلانونه هم شته چې نورې پروژې هم پیل شي تر څو معلولین په یو ډول سره په کار کې بوخت
شي؟ نه تنها معلولین، بلکې ښځو ته، ځوانانو ته، ټولو خلکو ته باید دا فرصتونه مساعد شي. نن زه په لوګر کې په دې نتیجه ورسېدم چې موږ کولی شو خلکو ته په هغه سیستم کې د خلکو سرمایه ګذاري هم منځره شتون ولري او هغوی دا احساس وکړي چې دا د موږ مالکیت ده او هغوی ته یې وسپارو. موږ کولی شو په دې زر او په لنډمهالې توګه ځینې پروګرامونه خپل عملي کړو.
بلې، او نور ولایتونو ته هم د سفر هوډ لرئ میرمن اوریاخیل؟
ما پخوا هم سفرونه کړي دي. ما مزار شریف، بدخشان او جلال آباد ته سفر کړی او دا مې څلورم ولایت او پس له دې هم تصمیم لرم چې څلور دېرش ولایتو ته باید سفر وکړو، ځکه چې زموږ مسؤلیت تنها د کابل ولایت ته نه ده، د افغانستان د یو وزیر په صفت کې ټول خلکو ته مکلفیت لري او مسؤلیت لري. مونږه د څلور دیرش ولایتو ته سفر کوو.
لوګر ولایت د کار او ټولنیزو چارو د وزیر نسرین اوریاخیل د سفر په اړه مو له نوموړي سره د ازادي راډیو د خبریال مرکه واورېده. سٹارز اینڈ سٹرائپس امریکایي ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې پر افغان سرتیرو د سه شنبې ورځې د بریدونو یادونه کړې ده. سٹارز اینڈ سٹرائپس لیکي د سه شنبې په ورځ په جوزجان او بلخ ولایتونو کې په دوو جلا بریدونو کې 15 افغان سرتیري وشل شول. ورځپاڼې ته د جوزجان د امنیه قمندانۍ مرستیال عبدالحفیظ خاشي ویلي د سه شنبې په سهار په قوشتېپه ولسوالۍ کې یو خائن سرتیری یو شمېر وسلوال د خپلو ملګرو د وشلو لپاره پوستې ته داخل کړل چې په نتیجه کې 10 عسکر وشل شول. سٹارز اینڈ سٹرائپس ورځپاڼه وایي تر اوسه پورې د جوزجان ولایت د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. ورځپاڼه په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې د چاودنې یادونه هم کوي او لیکي چې په دې حمله کې 15 پولیس وژل شوي دي. سٹارز اینڈ سٹرائپس زیاتوي دا پولیسان په دولت آباد ولسوالۍ کې د غزمې پر مهال چې د سړک د غاړې پر ماین برابر شول. دا مطلب لیکوال په همدې حال کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ورستي پیغام ځینې برخې هم خپرې کړې دي. سٹارز اینڈ سٹرائپس لیکي د طالبانو مشر په افغانستان کې د سولې لپاره د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار وکړ چې د ورځپاڼې په باور د اختر په مناسبت د ملا منصور د پیغام هدف خپلو پلویانو ته دا ډاډ ورکول دي چې دی د ملا عمر لاره تعقیبوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه لیکلي دې رپورټونو چې امریکایي ځواکونو د یو شمېر افغان ملیشو او زورواکو لخوا له هلکانو سره د ناوړه چلند موارد له پامه غورځولي دي په واشنگټن کې سخته ناراحتي او غوسه پرولې ده. نیویارک ټایمز لیکي امریکایي چارواکي په دې باور دي چې پر هلکانو د جنسي تیری او له هغوی سره د ناوړه چلند ستونزه د افغانستان داخلي موضوع ده چې په خپل افغانان یې باید حل کړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت نیویارک ټایمز ته ویلي دوی هیڅکله امریکایي سرتیرو ته نه دي ویلي چې له بشري حقونو څخه د سرغړونو پیښې له پامه وغورځوي. خو د مقالې د لیکوال په خبره هغو امریکایي سرتیرو ته چې په افغانستان کې خدمت کړی دی دا ښه معلومه ده چې په افغانستان کې ځینې زورواکي او د غیر مسؤولو وسلوالو مشران پر ماشومانو جنسي تیری او بچبازي کوي. نیویارک ټایمز زیاتوي اکثریت افغانان پر هلکانو جنسي تیری او د بچبازۍ بد دود یو له شرم ډک عمل ګڼي او د مطلب د لیکوال په خبره د طالبانو د واکمنې پر مهال پر دې عمل بندیز لګېدلی و. د مقالې په دوام کې راځي که څه هم چې امریکایي ځواکونو پر هلکانو د جنسي تیری پر پیښو سترګې پټې کړې خو د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیرو بیا د دې پر وړاندې عکس العمل څرګند کړی دی. نیویارک ټایمز په دې لړ کې د 2012 میلادي کال د یوې پیښې نقل کوي. ورځپاڼه وایي دوه امریکایي سرتیرو پر هلک د جنسي تیری په تور یو افغان قومندان وروسته تر هغې تر وهلو او ټکولو لاندې ونیو چې هغه پر ځان د دې تور پړه وخندل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو د غیر قانوني کډوالو د ویش پریکړه لیک تصویب کړ. د اروپا د ختیځ او مرکزي او شمیر هیوادونو له دې پریکړه لیک سره مخالفت څرګند کړی دی. خو دا پریکړه لیک پرون په لوی اکثریت تصویب شو. په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو د بحران په اړه وروستي معلومات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اورو.
د ختیځ او مرکزی اروپا د یو شمېر هیوادونو له جدي مخالفت سره پرون د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس به اروپا ته تللي غیر قانوني کډوال په هیوادونو وویشل سي. د لوکزامبورګ د کورنیو چارو وزیر جین اسلبورن چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورهیي مشري کوي پرون په دې اړه خبریالانو ته وویل موږ دې پریکړه لیک د متن د برابرولو لپاره ډیر کار کړی. دا پریکړه لیک زما په باور د ټولو د سلا له مخې جوړ شوی دی. موږ فکر کوو چې د هیوادونو پر استازو به مثبت اغیز ولري. اصل بورن پر ټویټر وویل چې اروپا ته د ورغلو یو لکو شل زره غیر قانوني کډوالو د ځای پر ځای کولو پریکړه په لوی اکثریت تصویب شوه. خو د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر پرنو ویل چې دغه پلان ته یې منفي رایه ورکړې ده. هنګری، رومانیا او سلواکیا هم هغه هیوادونه دي چې له دې پرکلیک سره یې مخالفت څرګند کړی او منفي رایه ورکړې ده، خو فنلند ممتنع رایه ورکړې ده. اروپا تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یو وار بیا د غیر قانوني کډوالو له ستر بحران سره مخامخ ده. په وروستیو څو میاشتو کې زرهاوو کورنۍ چې له سوریې، عراق او افغانستانه تښتېدلي په غیر قانوني لارو د اروپایي ټولنې غړو هیوادو ته رسیدلي دي. له بله پلوه د کرویشیا صدراعظم له سربیا غوښتنه کړې چې کرویشیا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره هغوی د هنګري او رومانیا په لور برابر کړي. په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو روان بحران د اروپایي ټولنې په رهبرانو کې جدي بحثونه پورته کړي دي. د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل چې هیواد یې ګڼ شمېر کډوال منلي، څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې یوازې هغو کډوالو ته پناه ورکوي چې په خپلو هیوادونو کې د جګړې له امله تښتېدلي دي. مرکل وویل چې هغه کسان به چې خپل هیوادونه یې د اقتصادي ستونزو له امله پرېښي او اروپا ته ورتښتېدلي نه منل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په وروستیو کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل او وی ویل چې هیواد یې د سوریې او یا زره کډوالو ته پناه ورکړې. جان کیری وویل چې راتلونکي میاشت به هم د سوریې 15,000 کډوالو ته پناه ورکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لس نیمې بجې شوې دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه لرو، خو اوس له ناجي صاحبۍ څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل وایي موږ د بچه بازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیري د زغم پالیسي نه لرو. کیمبل دا خبرې د نیویارک ټایمز د هغه رپورټ په اړه کړې چې ویلي په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو عسکرو ته د هغو د مشرتابه له لورې سپارښتنه شوې وه چې د بچه بازۍ پر پیښو سترګې پټې کړي. د افغانستان، هند او ایران چارواکو د چابهار ترانسپورتي او ترانزیتي بندر د پروژې د متن د بشپړولو په اړه خبرې وکړې. په بلخ کې څلور کسان پر یوې ښځینه پولیسي د جنسي تیري او قتل په تور ونیول شول. د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو مشرانو پرون د 120,000 غیر قانوني کډوالو د ویش لایحه تصویب کړه. د چین ولسمشر شی جن پینګ پرون امریکا ته ورسید. د متحده ایالاتو ته د چین د ولسمشر لومړی رسمي سفر بلل کیږي. د یمن ولسمشر منصور هادی چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په تبعید کې و پرون د دې هیواد جنوبي ښار عدن ته ستون شو. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وایي د ناټو په مشرۍ له پوځي او سیاسي اتحاد لرې پاتې کېدل جنایتکار کړنلاره وه چې د ده حکومت به یې بدله کړي.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د کور کلی په دې خبرونه کې د قربانۍ د غوښي په ویشلو او دا چې په چا قربانۍ کې خبرې کوو. دا به هم واوري چې کچره د اختر د مال پاتې شونی به ځای وچول شي کومې ستونزې پیدا کوي. قدر منه دوستانو، خیر او خیرات چې په هر وخت کې وي په هغو کسانو ضرور وي چې مالداره وي. هغوی دومره څه ولري چې له خوار او غریب سره مرسته وشي کړی. قرباني هم خیرات دی او هغه کسان باید وکړي چې توان لري. دیني عالمان وایي کوم کسان چې بې وزلي وي د قربانۍ وس نه لري، په قرض پیسو باندې مال اخلي قرباني نه کیږي. هغوی دې د قرباني په نوم ځان نه قرضدار کوي. په پیل کې د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې کارکوونکی عزیز ګل سپای د قرباني د مال په ځانګړتیاو خبرې کوي.
قرباني ته اته قسمه مالونه دي. مونږ کولی شو دا څلور تقسیمه کړو، مثلا غوای، غوا، اوخ، اوخه، اوزه او سیرلی، اوری او میگا. میخم به غواګانو په جمع کې راځي. دوی باندې قرباني جایز ده. په وحشي حیواناتو باندې لکه غرسه او سویو په دې شیانو باندې قرباني نه کیږي. فقط همدغه اته مالونه دي په دې باندې قرباني کیږي. بله دا ده چې جسم به مکمل وي، غوږونه به پوره وي، سترګې به مثلا روغي. په دغه څلور جوړې چې دي په دې کې داسې مال چې آی ونه لري هغه باندې قرباني جایز ده.
د قربانی دی غوښه ویشل ځان ته خاص شرایط لري. هغه داسې چې غوښه په دریو برخو تقسیمیږي، یوه برخه د خوار او غریب وي، بله د خپل خپلوانو، او درېیمه برخه د قربانۍ د خاوند حق کیږي. خو ځینې کسان بیا د قربانۍ غوښه لکه څنګه چې پکار ده نه یې ویشي، یا یې ځان ته ساتي او یا یې هم هغو کسانو ته ورلیږي چې تمه یې ورته کیږي. په دې هکله د څو تنو خبرې اورو.
طریقه داسه چې په مسجد کې ټول خلک هغه قرباني کړی وي، غوښه راټولوي، ټول بیا په مستحقینو باندې ویشي. چرچا مثال قرباني نه وي کړی، کسان په ویش باندې ټول ته ور تقسیموي. په کابل کې هغه رقم ته نه ده، په کابل کې خپلوانو ته ورویشي. یعنې هغه که اختر یې کړی وي، مغو خلکو ته بېرته ورلیږي، ځکه د فاطر چې زه کم ورته رانه شم، یا مثلا ما په دی باندې درجه زیاته شي، یعنې ما هم مثلا یو احسان ته کړی دی. که نه په کوڅو کې ډېر غریبان خلک وي، یعنې هغه مسکینان واړه ماشومان پسې ګرځي، د خلکو نه غوښې اخلي یا سر یا پښې داسې شیان نه اخلي.
له بعد امر غوې ما لکه زمونږ ډیر خانان چې دي هغه قرباني وو کې مثلا دونون دوه لپاره قرباني کوي، کوم څوک چې مستحق یغه ته قرباني نه ورکوي، بس خپل انډیوالان دي او دوستان دي، رفیقان دي. خو د څه درته ما چې هغه زمونږ د تر خلک چې دي هغه نیم سم سید نه تقسیموي، ټول خپل ځان ته ساتي. نو جمع ته په میخو کې زړه دې درته وای په تناب کې اچوي، نو دا څه هغه اچوي بیا جمع کې خوري.
د مالدار غم کوي خو د غریب سړی غم نه کوي. یعنی غوښه نه ورکوي، یعنی ځان ته ښېږدي، یا یې پیسه دار ته ورکوي، یعنی چې سبا د ده هغه سره تعلق جوړ شي. یعنی ډېر خلک ما هم لیدلی هم دي چې یار هغه یې نه ورکوي، یعنی ځان ته ښېږدي، نو خپله بیا وچوي که نه وچه کې ځان ته وساتي، بیا په د جمې شپو ورځو کې خوري.
بعض خلک داسې کتارونه تر جوړوي، فړي ورته وایي چې داسې یو اعلان دي غوندې وچوي، دا غوښه بیا د وخت په تېرېدو سره دوستان خپلوان ورته راځي، خانان ورته راځي، یو غوته یې پخوي. بوراک نسته، خو یو لاندې څه نوم د بوراک ده، او فکري شخصي غرضونه د الله رضا یې نه سورکي.
منګ د پیښور نه راغلی، خپل ځانو ته ځوړندې، خپل دوستانو ته لیږي، چاته ورکېږي. منګ غریبانه نه، دا 200 روپۍ دغه ته مزدوري کوو، او بیا ته غم 500 روپۍ ګران کرایه مړه لاړه چې 300 روپۍ پات چې 300 روپۍ موږ بچو ته خو بد نه کیږي.
قربانی د خدای د رضا لپاره کیږي، نه دا چې هغو کسانو ته ورولیږل شي چې هغوی ضرورت نه ورته لري. د ننګرهار اوسېدونکی محمد رحمان وایي چې ډېر کسان د دې لپاره قرباني کوي چې نوم یاد شي.
زه تا ته ووایم، زه یو وخت کې یو مهم سره ډلې وروم، په لګن کې یو ماشوم راوړه چې دا غوښه ته واخله. ما ورته وویل مهم سره قرباني کړې ده، پاس را باندې د مهم کډې اواز وکړه چې وروره دا ته نه راواخله، بیا داسه ته خپله غوښه دوی کره ویسه. موږ ورته د غوی غوښه ورکړه، هغوی راته د پسه غوښه ورکړه. غریبانان د خیر په غونډۍ کېناسته، په سلو کې لس نفره غریب ته ورکوي. دا نوي چې دي هغوی په دغه باندې داسې یو چاته بیا غوښه لیږي چې هغه سلام علیکم ورسره ولري، او سبا یې ورته یاد کړي لکه غوښه مې څنګه وه. ګوره دا مې تا ته بېله خوښه کړې وه. مسله را جوړېږي، ریا پکې کېږي، او ریاکاري چې د رحمان بابا وایي د ریا خرقه د خدای مکړه تر غاړې، رحمان کوک دستار تړلی قلندر دی. الله دې موږ او تاسې د ریا نه وساتي، او صداقت او اخلاص او ایمانداري دې راته پروردګار پیدا کړي چې هر شی کوو د الله د رضا دپاره، او نه د ریا او د خلکو د خوشحالولو دپاره، باید موږ نه الله خوشحاله سي.
دیني عالم عزیز ګل صفای وایي چې د قربانۍ له شرطونو نه مهم شرط دا دی چې قرباني که اخلاص وی. قربانی دی خدای دی رضا لپاره وی، نه دی لپاره چې دی خلکو په مند کې ځان لوړ پرې وګڼي.
شرط پکې دا ده چې په نیت د ثواب وي. کچېرې یو سړی مال حلال کې قرباني وکړي، خو نیت یې ثواب نه وي، نیت یې غوښه وي، یا دی چې د خلکو سره سیالي او شریکي وکړي چې همسایګانو قرباني کله موږ هم کوو. په افغانستان کې مشکل داره چې کارونه تقلیدي دي، خلک کوي موږ هم کوو. اوسنۍ شرایط اکثره خلک اوس د توان لري قرباني وکړي. نو قرآن کریم کې راځي انما الصدقات للفقراء والمساكين، صدقه چې د فقراء او د پاره ده، د مسکینانو د پاره ده، د دې خلکو د پاره نه ده چې یو سړی رئیس یا سره سم مشر ده، یا هغه نه تا ده که مادي منفعت لاسته راځي، هغه په دې طریقې باندې خپل ځان خوشاله کی. نو بهتره ده چې یو څوک دا عمل کوي د ثواب په نیت کوي، نو مالدار خلکو ته یا د سیالي او شریکی په نوم باندې باندې چاته دینه غوښه نه ورکي، بلکې کو ورکي یوازې فقرا او غریبانان ته به ورکي. او امسایه خو ډیر حق لري، کستا خپل هم نه دی فقیر دی، ضرور دې شته باید هغه سره مرسته وکړم کوکي.
یو بل مسله چې ځینې کسان د قربانۍ په وخت کې په پام کې نه نیسي، هغه د حلال شوي حیوان د کثافاتو بې ځایه اچول دي. ډیر کسان له دې شکایت کوي چې د اختر په ورځو کې د هغوی د کورونو مخ کې د مال پاتې شوني اچول کیږي.
قربانی وسی نو در ټول لری جلبان د فسټ ټول هغه سامان چې هغه خوشحالي ورته وای بل داسې نومان لري خوندې په کوڅه کې مغرزي په سړک باندې مغرزي او دغه سپرلار باندې غرزولې په شته صفاده ول دی د کار تر سره کې بیا ورډر شي.
کوم فضله مواد چې دی د کلمه او د لښانه کنه هغه په لارې کوڅو کې غرزي چې لزنه ګلاب په مخ مجلس نه دی حیا وي سپیانو د ښان راځي او مچان او ګندګي او بوی د ښان جوړي
جمعتونو کې دا خبرې کړې دي چې مقصد د خلک باید په دې پوه شي او دا غماشي او دا بعضې مرضونه چې کومه یې کنه د دې غونه پیدا کېږي. ماشومان ټول په هغې کې لوبې کوي، هغه په دې څه پوهېږي چې دا خراب دی که ښه دي که نه. ماشوم خو چې کله مقصد ته راووتلی د کور نه بیرون ته وځي نو هغه خو مخنیوی څوک نه شي کولی.
غوا شو، خوسه شو، میږه شو، دا شیان چې حلالی باید هغه خپل د ضرورت سامان دی نشته کې نور چې د کثافت دانی ته ورسوي هلته یې واچوي یا داسې یو ځای وګوري چې کنده ورته وباسي هغې کې خخ کې چې مشان میاشي دا شیان پې ونه بنګېږي. اوس چې دی بس لارو کوڅو ته یې راوباسي او لرې ممال ته خالي کوي، ګنده ممال ته په لارې په سر یې ملالی، دا چې دی مریضیان یې ډېرې زیاتې پیدا کوي. لکه ماش ورته راځي، مشان پې بنګېږي، هغه بیا زیالده په ترکاري په دې شیانو هغه چې بوی په لار که نور خلق هم دینه پازا بیگی.
ده ننگرهار اوسنکه میاجان بیوی چلت اکثر کسان دی سیمه ده پاکی دیر خیال ساتی ده حیوانات و پاتیشونی خکوی. خو بیا هم زینه کسان شده چه ده مال وینه او هردوکی پلارو او کچو که چه بی.
یو رقم مالی چې وړوکی مالی لکه وزه او پسه هغه خپلو کورو کې ننه خلک حلالي او ملته زاپه شی نیسي هغه ملته خاورو کې خاخي او غوایي سي هغه نو باندې کوڅه کې یا داسې یو مناسب جي کې پاک جي کې حلالي میخه یا اوښه په څو کسانو شریکي لرې یا کولمې یا اضافه شیان سي چې شاید څوک نه خوري داسې د یو ادب په خاطر باندې زده د قربانۍ شی ده پاک ده غواړي چې هغه یو خوندي جي کې واچي یعنې سړک په سر کوڅه کې نه غورځي او خلک هم ورته وایي زلته مه غورځوئ نو هغه داسې خوندي جي کې اچي وینه هر شی کنه هغه چون د قربانۍ مال ده نو هغه ته خلک احترام لري. نو بعضې په ښار کې چې کنه هلته جای نه وي ښار په کوڅو کې اچي رښتیا هم دا د نظافت له نظره د اسلام له نظره چې نظافت د ایمان جز ده دغه خلک نه مراتي چې متاسفانه ډېر ژوی کې نه مراتیږي ډېر مرضونه دېنه پیدا کیږي ځکه چې د اختر شپې ورځې د دې په خاطر چې خلک خوشحالي وکړي خلک پاک هوا ته نفوس کړي خلک په ازاد ډول باندې وګرځېږي متاسفانه زه دغه سړکونه خلکو په وینو ککړ کړي او کلمې دا شیان هلته اچولي هغې باندې مچان او بعضې حشرات دا راټولېږي هغې نو نور امراض پیدا کېږي.
که چیرې د حلال شوو حیواناتو پاتې شوني بې ځایه واچول شي له نورو خلکو سره په خپل هغه کس ته هم ستونزې جوړوي چا چې اچولي وي.
نوم یې جوارداګ شارک د مهاجرینو کې اوسېږم. ما ته وګونسته خو شایې خلوه رئیسته داسې پاک ځای کې اچوده دی وه وینه یې ګروو چکو پاک ځای کې اچوو لرې پاکه وچکو غریب ته یې ورکوو پښې او سر یې غریب ته ورکوو بې دون د تقسیم نه یې وتلې دا خلکو ته موږ ورکوو. نو قربانی چیش تیل لگی؟ قربانی یک تیل لگی که چه خدای پرزای چه که خدای قبول منظور رو گرده.
درنو دوستانو، دی اختر لبراز و مخی خاروالی، دی آمی روختی و وزارت، او دی چاپیریال ساتن اداری تا پکار ده چه خلکو تا آما پا هاوی ورکری، ترسو اغوی دی حیواناتو پاتیشونی بزای وانه چه بی، زکه دی سیمه پا ناپاکی سر طول خلکو او هم پخپل دوی تا سیهی سنز پیدا کیگی.
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000023 او یا هم 0000422 یاو یاو پینزه.
اچار اچار اچار
ده چیش اچار
ده گوڑی اچار
جوړون کوي ننګیار ناشنا.
پګوریدونکو سلام. پنس مړه چې د کوم مناسبت ورځ لمانځي نو خلکو ته ځان خایي، زور خایي او په خلکو پورې ځان مخی، لکه چې له دې هیواده نور د مناسبتونو د لمانځلو آداب هم کډه وکړه. په هر څه کې لنډه غرۍ ته زور وهي. خدای دې خیر پېښ کړي. د خبرونې په پیل کې څو پاسته خبرونه درته لرو.
اوس پام وکړئ پستو خبرونو ته. حکومت د پولیسو خته پوډریانو ته د کوټې سنگي د لوی پل په پارک کې میلمستیا کړې ده.
ښاروالۍ د دې لپاره خپلو کارګرانو ته له دوکانونو او مغازو څخه تاریخ تیر شیان راټولوي او پرې ویشي چې وایي چې د خورانو ترخه کمه ده.
جنگ او مظاهرې سره ملګري شوي چې پاتې خلک هم له هېواده وتښتوي.
او هغوی چې د کار او خدمت وعدې کړې وې د یاد فراموشۍ په مرض اخته شوي دي. اوس غونډ خبرونه واورئ.
در په در آژانس خبر راکوي چې حکومت د پولیسو خته پوډریانو ته د کوټې سنگي د لوی پله په پارک کې میلمستیا کړې ده. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د پولیسو خته ټول پوډریان په پارک کې راټول شوي او پوډر وهي. خبر وایي چې د پوډریانو د دغې حکومتي میلمستیا لیدو ته په سلګونه ښاریان راځي او سیل یې کوي چې ښایي یو نیم د څادر لاندې د پوډرو په پاره کې هم ورسره شریک شي. د پوډریانو د چارو څېړونکي وایي که د حکومت دغه میلمستیا هم داسې روانه وه نو ډېر ژر به د پوډریانو شمیر څو چنده شي، ځکه ډېر بیکار او جیګر خونه ځوانان شته چې د پوډرو د یو ځل خوند ازمایلو په هوس له کوم څادر لاندې سرور دننه کي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې ښاروالۍ د دې لپاره خپلو کارګرانو ته له دوکانونو او مغازو څخه تاریخ تیر شیان راټولوي او پرې ویشي، وایي چې د خورانو تنخواه کمه ده. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د ښاروالۍ زیاتره کارګران کمزوري او ناروغ دي، خو ښاروالۍ یې سمدلاسه خوشحالولو او د خولې خوند ښه کولو لپاره راټول کړي تاریخ تیر شیان لکه پیپسیان، جوسونه، بسکویټ او نور پرې ویشي. د تاریخ تیرو شیانو ماهرین بیا وایي چې ښاروالۍ دغه شیان د دې لپاره نه راټولوي چې کارګران یې وخوري، بلکې هغوی وایي که دوکانداران د تاریخ تیرو شیانو د پرېښېدو په بدل کې نغدې پیسې ورکړي، خو کله چې دوکانداران دا کار ونه کړي نو تاریخ تیر شیان ترې راټول او په خپلو کارګرانو یې ویشي.
د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوي چې جنگ او مظاهرې سره ملګري شول چې پاتې خلک هم له هېواده وتښتوي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله خلک د تیښتې لپاره لارې لټوي او امکانات برابروي، ځکه په کلیو کې جنګونه دي او په ښارونو کې مظاهرې. دا چې دواړه به کوم ځای ته ورسیږي لا نه ده معلومه، ځکه دا د 15 کلونو مظاهرو، مارشونو او جنګونو نتیجه نه ده معلومه، نو د دیو به څنګه معلومه شي.
او روسای خبر وایي چا چې له ملت سره د کار او خدمت وعدې کړې وې هغوی ټول د یاد فراموشۍ په مرض اخته شوي دي. خبر زیاتوي چې له ملت سره وعده کوونکي هر څومره په خپلو ذهنونو فشار راوړي دا نه وریادېږي چې څه وعده یې کړې وه چې اوس یې عملي کړي. له همدې عمله خبره هماغه زړه په زړه ده، لا چې له هغې هم خرابه ده. خلک وایي کاشکې مو ټول وعده کوونکي چارواکي په کوم هیواد کې له تداوۍ لاندې نیولي وای، که یې حافظه بیرته فعاله شوې وای او کړې وعدې ورپه یاد شوې وای. خبرونه خلاص شول.
په هیواد کې چې څومره بیکاري، بی امنی، فقر او ناچاري ډیریږي نو همدومره ورسره له هیواده تېښته هم زیاتېږي. له همدغسې یوې کیسې مو خبرو.
ګوره غمیا بچو، چې څنګه ورسېدې د موږ په کار به پیل کوي.
پلاره ته بېغمه اوسه،
دومره ژر به مو کار پیل کړم چې میاست وروسته به له خیره سره په جرمني کې. نور څه وایې؟
ژوندی اوسی بچو، اوس تا خدای په خیر ورسوي.
ګوره وغمه یې چې د خمټ پلار یوازې ونه غواړې.
نه نه دا څه وایې، ته به خامخا ورسره ځې. یوازې به یې ولې غواړم؟
ښځې، که یوازې وغوښتم او که له تا سره، خدای و خبره مې واوره چې څنګه ورسېدم بله ښځه به کوم.
پلاره، کله تا په جرمني کې څوک کوي او که نانځکه کوې؟
لورې ټوکه یې مه ګڼه، چې له جرمني نه یو لیک دلته راولېږم نو د نجونو به باران وشي راباندې. دلته په اروپا پسې د خلکو سترګې وځي، دا نه ګوري چې ځوان دی او که زوړ دی، مقصد ورکوي.
په بهر پسې دې سترګې ووتې، خو تا څوک په بلام نه وهي. اوس ځان جرمنی جرمنی مه راته کوه.
پلاره، وری نه لالو؟
او زی چې حلالې کو.
وری څه ته حلالوئ؟
زوم ګله، تا ته حلالو.
څه یې کوې؟ هر څه مو چې پاخه کړي هماغه صحیح دي.
نه زویه، وری څه شی ده؟ کاشکې مو پسه درلودی. زوم هم یې څه پردی سړی خو نه یې؟
خیر وسې، پرون مې ترور سیرلی راته حلال کړی و، نږدې و په ډېرو غوښو خوړلو یې وژلی وم.
ځه، موږ دې نه پې وژنو، یوازې پې مړوو دي.
زه خو وایم چې دې ته هېڅ حاجت نشته. شپې ته مې د کاکا مېلمه یم، هغه لکه چې پسه حلال کړی راته.
نو ته څه وایې چې زه دې د کاکا نه کم یم، خامخا یې درته حلالوم.
ځه نو، ډېرې خبرې مه کوئ، ژر یې حلال کوي چې پوخ شي.
سمه ده ښځې، راواخلئ تبرونه او چړې.
ښه پلاره.
ګوره، واده به دې بیا په جرمني کې کوو. ښه
ښه په سترګو.
څنګه دې وکړه؟ پیسې دې پیدا کړې او که نه؟
او ځمکه مې ورته خرڅه کړه، سبا ته یې پیسې ورلېږم.
ځکه دې ولې خرڅوله؟ اولادونه به دې بیا څه کوي؟
او ښځې، که ژوند و اولادونه مې جرمني ته ځي، دا یو جریب ځمکې ته یې نه کښېنوم.
خوښه دې نو، زوم دې لا تر اوسه په ترکیه کې دی.
او ویل یې چې پیسې مې خلاصې شوي دي، که نه جرمني ته د تلو مې ډېر کارونه خلاص شوي دي.
په همدې پیسو به دې خپل زوی لېږلی و.
زوم مې ښه دی، پې وېرېږم چې زوی مو چېرته پاتې نه شي.
پلاره، لږ ژر یې ور ولېږه چې بیا موږ هم ژر ور وغواړي.
سبا ته یې ورلېږم. لورې
لورې، یو خو دې تا په جرمني پسې سترګې ووتلې، خیر دې غواړه چې خیر دې په څه کې دی؟
مورې، خیر مې غوښتی دی، خو اوس مو د خدای ژر جرمني ته ورسوي.
وسړیه، د غمي خو دغه دی، دوه کاله په ترکیه کې تیر شوه، چې دا کار ولې نه خلاصېږي؟
څه وایم نو، ښایي څه مشکلات به وي.
پلاره، خبر شوې؟
په څه شي وازویا؟
غمای په ترکیه کې لیونی شوی، بیا دلته راوستی، اوس په علی آباد روغتون کې بستر دی.
وای هم وری لاړه، هم مځکه او روپۍ هم په کور کې راته پاتې نه شوې، اوس به څنګه کوو؟
اوس به یې داسې کوو چې ځان به په لیونتوب ورته ووهم چې د لیونیانو کوټې ته مې ورپرېږدي، بیا به یې هلته داسې ووهم چې وری به صحیح و سلامت پې قیکم. د جرمني بچی ځمکه، اورای لور د جرمني بچی.
اوس هغه مرکه دراورو چې له وزیر صاحب سره مو کړې ده، هغه وایي چې اوس په تعرفو کار کوو. نورې په خپله له ده واورئ. وزیر صاحب، څومره وخت کیږي چې وزیر شوی؟
تقریبا اته میاشتې کیږي.
ډېر ښه، تر اوسه مو څه کارونه کړي دي؟
په قوانینو مو بیا له سره یو کتنه وکړل.
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او ومو څېړل چې په کې څه غلطي او خیانت نه وي شوی.
بس همدا کارونه مو وکړل؟
نه، پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې په کې څه کمای زیاتی نه وي شوی. دا کارونه به ښایي تاسو ته ډېر واړه او بې ارزښته ښکاري، خو په حقیقت کې دا ډېر لوی کارونه دي، ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوط قوانین نوی معلوم، د وزارت مربوط قراردادونه یې نوي مطالعه کړي، د پلانونو له زور او زیر نه خ خبر نه وي، نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي؟ زه ته ووایه.
نو په اتو میاشتو کې؟
تاسو ته به شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي، خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی، او موږ غواړو قوانین، قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو. او خ غور پی وکړو چې خدای مکړه چیرته پکې څه خرابې پاتې نشي.
نو چې یو ځل مو بیا مطالعه کړل بیا به څه کوئ؟
بیا به څه کوو؟
او بیا څه کوئ؟
بیا نو هغه وخت دا پریکړه کوو چې څه وکړو، ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري او موږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو.
تاسو ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هیواد له پرمختګه پاتې شي؟
نه، همدا پخپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څیړو یې.
اوس څه کار کوئ؟
اوس
هو اوس
اوس په تعارفو کار کوو.
څه ډول؟
هماغه ډول.
پوه نه شوم.
وبخښه چې نور د خبرو وخت نه لرم، مرکه بند.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، مسکا ستانکزی، نقیب الله راوی او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادی رادیو د افتخاری خبریال لپاره.
افغان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پپارو دو کشل دتر تاو منے دو وفارن گنا توی پپارو دو کشل دہر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا ستا دو وجود دورنا ستا دخمن دورشا
سازو جدورو نا ساپ دخمن بورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا احمد شاد خوشحال خان زامنو چغمی اور ایکنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا سادو وچ دور نا اپ دشمن پورشا سادو وچ دور نا اپ دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا